کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پانه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلی چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 6500 نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلند له ننه په سیاحتي ویزو د هېواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کېږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. دا ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حمله به تر څه وخت روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې، ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دغه خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامله په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر د سې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لسیمی بیا یو شمیرایني شاهدان ازادي رډیو ته ویلي چې چاودنه د دوی ډیری همسیالان وژلي او ټپیان کړي دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه چاودنه ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارنډیګر په خبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویلي دي چې زده کوونکو باید په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلای او په افغانستان کې لټول خو حقوق ته چې د بشر حقوقو ته پابند ووسی. لبل خو بیا یو نما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذ ولی یو نما هم د غبریت غندل دی او د پیخ د غډول پیخ مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی خېستې. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیز کې د څو چاودنو مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستو. بل تکل څه
ډیر زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
تکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپریږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخوانی دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم. بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا په هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی ده دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت یې په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هم چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنوار صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړې توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا په یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شوه چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو دپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوئ چې مخنیوی به د دې ډول حملو مشکل کار وي؟ ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوی کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي.
پرته د شکه ټکل صاحب په اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیده سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویمه لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکړو او یو بل ونزغمو، از ما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، په ټولنیزو رسنیو سره ډیره د نننې پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو په کې دي او خلکو بېلابېل غبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګانې واکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کاروونکو لخوا شریک شوي دي، تر ډیره د دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه زموږ د خبرونو او راپورونو لاندې بېلابېل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقملم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړۍ او سالنګری تورن کړي دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بېګناه مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګڼ شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د په کابل کې د ننني حملې په اړه غبرګونونه څه وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې یو نیم سل کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادۍ راډیو له خپرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بشرن نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوزي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسه ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړی چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدید مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو غوښل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې شي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلوازد پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 6 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه ته بیا هم خرغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلی طالبانو له هغه خزو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د رسپانی په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقيف کې د یوې ایرانې انجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلی چې د پنځمې پورس شاوخوا 15 افغان خزو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. رسپانی لیکلی طالبانو مظاهره کوونکې خزې په هوایي ډزو سره لسیمې لیرې کړې. د رسپانی لخوا په خبر شوی عکس کې راغلی چې ایران راپورته شوه او زموږ ورده. د رسپانی په وینا یو بل شعار کې راغلی چې له کابل تر ایران دیکتاتور ته نه. رسپانی لیکلی طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا ټامس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یو دمه راغلی ده. مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راسته نه شي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله غنی خو ټام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودل چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسانو وژل او 28 نوري ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شابه سپاس دا نه زغ پلی واسه
عمر کریم باتر سره کیږي
شابه واسه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالي وسخه چې لسلو بدلو پکښ کې برخه خسته و او رستي سیالي ده
واسه ویلا بایته ویلا تیز ویلا
دا د سیالي ورستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وي بل اخر اخر ورځ نه ما شام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلې.
د لومړی لوبډلی یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دا کپ د بشرا جساب د خاصه خورته څو فسو دی او د خپل کپ لومړی لوبډلی ته ډالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبیږي.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشک کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت اورزګان چې الته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لو ان شاء الله ډیر اماده ګلری مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تلل په پټ سترګو بتلل. اوس الحمدلله پر اورزګان کې د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پشک شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار چې موږ په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولته غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي.
رام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبې خو ډېرې شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې ډېره خواري مو وکړله ستونزې خو ډېرې وې یعنې خوږ سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تېر کړل ګرمۍ وې سایه نه وه او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو
نن مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل پر خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کارکردګي وکي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوري د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مټه د خپل لوبډله لپاره شې شایسته منډې کړي د خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزار.
تاسو لا پیغامونو
ملي کندار څخه خبره کوم نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان د لاس نه پاره دی په ملي کندار کې دا نن یې از دې نه پر راوي ستو فلاندي سپراتو پر مستلې او پر سره د سربازان شي دام پر پاتو د بشر حقوق چیرې وو دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه افغانان نه او هغه پرېږه له دې وطن څخه ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دوی دغه افغانان نه دي دغه ولې څوک راغ نه کوي چې د مکتبونو باندې ولې څوک راغ نه کوي ولې دغه ولت فاون د کوم ولت د ازري پوس نه کاملیان خوسته او د پاکستان ته ولاړ ولې راغ نه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کوره مل نه کی ورکل نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څنګه وای دا مرستې راځین که څنګه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څنګه وای خدای پاک یو کی خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچا یو ور جوړی خورلین د انسان په سر کې نو ته ګورنه د مسلمان په سر کې کده ته وای نه سافت دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوره مغرور او د غوره خیانت کې کا او سلام پی
سلام علیکم نو محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نام شي کیږي جایان خلک کومک نه شي په تعمیرو کې پاتې دي موږ خلکو سره نه کومک لیدل چې امارات راغلي هم نه وي مولي دلای بابل دولت کې مو نه لیدل.
السلام علیکم مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالینه خبر د منګ یو یو ورس متر سرک ده او دا لدی هر وخت راشه بوشه عام پروت جوړ سوې ده خو خام ده بوشه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوشه او دې رښتیا دې باندې دا مونږ ته جوړ دې مونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم اسپاټال دا کوم سرک باندې لږ دې سرک نن مونږه مستتوبونه یو جهان نن
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا 14 هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د 14 مسولیت روسه چانه دای منلای، خو د کابل په لویدیز کې د څو پخوانی او 14 مسولیت داعش ډلې په غاړه خسته وو. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش ظفیر کرندکر د بریټ غندلای او یو شرمونکی عمل یې بللای دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبر شو راغلی چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1200 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانونه کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لنن په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تاګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلاند لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوي بللی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 300 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټولو برخو ته، د بدن ټولو حجراتو ته، د بدن ټولو انسجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټولو حجراتو او انسجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده. کله چې د دور رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر ویناکاوه وینکری ویناکاوه د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاک وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج ته، د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، دا هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو تشریح کړ، د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلف ناروغیان لري. اول لډوټ لټولو ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه ادم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلي امراض دي. خو لټولو مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات راځي، چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه دی پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثره کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافي اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده. د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حمله دی وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه کله چې یو څوک د زړه حمله ته لاړ شي او د زړه د حمله هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقی اختلالات وای، بل ته میخانیکی اختلالات وای. دغه د برقی اختلالات دی وجه نه مریضان د زړه د حمله لاندې راځي په اول ساعت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه ادمي کفایت، خو د زړه ادمي کفایت معمولا د شپته کلنی څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپته کلنی څخه مخکې د زړه د ادمي کفایت اگر ام سکیدلو چانس 1% ده. د شپته کلنی نه وروسته تر اتیا کلنی پورې، تر 40% پورې اشخاص د زړه په ادمي کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه د والونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کیدل شي. او دا د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې درې شي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنی نه وروسته رامنځته کیږي، او په خځو کې معمولا د 15 کلنی څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبته فاميلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نصوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیاي.
او کور مودان ډاکټر سبروس سبا تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس باوریدونکو ته نوبت ورکو، باوریدونکو اړ کني ولې ده مهرباني وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
کې ولې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر، سلامونه تاسو تاسو مل ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون درنه ډاکټر صاحب څخه دا ډاکټر سسین پرسنه دا ما د سر ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دا د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل. او بل پرسنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
و ډیر مننه، سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر سې مو هم پښتنه اوریدلې وي، موږ هم پښتنه ځان سره ولي کړي. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخل ایران خبری کوم
کامیرا بانی اوکی زبلای سی
منه نکم لودین صاحب سلامون تا تا دکتر صاحب محترم تا دکتر صاحب محترم که چیر تا یو کس مثلا وینی وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم ستم وینی آیا کدای سی دا هغه پر زړه یعنی ریز زیات سی خفگان سره مخامخ کیږي هغه کدای سی سی پاوران زړه ودریږي یا هم ژوند له لاسه ورکی داسې امکان لري که او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې یعنی دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله سی خفقان پروردی پاوران غوردی یعنی بیران نکم کیجی نه پیژن زړه درې ریزینی ډاکټران وای زړه درې ریزینی وای دا مرګای پیرای ده آیا مرګای پیرای او دغه زړه درېدل زړه مشکلات ځینی د نشې نشانې سره ورته دي امکان لري د کوم کس غوردی او زړه درې ریزی زړه مشکل ده ک مرګای پیرای هم یو ځان ته ناروغي ده
ډېره مننه زبلای صاحب مرګای نه مهدا فاطمن دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکي ډېره مننه سلامت اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خاکسار صاحب ستړي مشي تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتابو پر لارو چارو
داستان په محترم نه دا څنګه ده په افغانستان کې ډېر خزي په وخت ولادت کې کم خوني باندې اخته کیږي او بیا فشار چې تیز ځانه ته ډېر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غوښته څه په کولای شي کنه څه په کولای شي ځان ته توجه نه کوي او فراک او چکات دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او میده د تکلیف اړیکه غوښتله او پښتې چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بل پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغۍ له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایي
ډېره ډېره مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراض باندې چې کله یو څوک مصابي یاخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نرمي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد رادیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چې د زړه رګونه که په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر درګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په ځل کې باندې آینې زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل دائمي تسوي وي بیا هم د شدت درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو وجنای درد په تبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د دې درد تحمل اکثرا مریضان نه لري نو په تبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو موویل داده خو چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډی ټول ماینات هم باید په دې مریض باندې وکی د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري که چیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه ماینات معلوم دي چې کوم ماینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راځي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو ته کاملا معلوموي دا باید وشي د میډي معاینات هم باید وسره وشي تر څو چې کچې ته په میډه کې مشکل وي د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي او کچې ته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجود وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض به د پخوانه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت زړه د امراضو تشکیلوي مریض به د پخوانه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو نه لري سیګریټ او چلن شي خو نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساجو ګوره باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشأ لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نوري دواګانی دي دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمه خپل دي چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او د دوران دي دردو یا هغه ځای دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخې هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پخته تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لا ټریټمنټ کنډیشن وای کچیر ته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او دې درد منشأ قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي خپل ژوند او خپل حیات لا څور کې نو درې حالات کې با مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځه هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري نو په دې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدې کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندنی ژامې نه کاتې وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري کچیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او کچیرته علت د زړه مشکل نه وي او ولات یا میداوی یا قبرغي وی یا مثلا رواني منشأ ولري یا پسغو کې مشکل وی اغه نو بیا اغه علت باید پیدا شي اغه بیا دومره زیات خطرناک او جون کې حالت نه ده د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته د سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي ک مشکل د زړه منشأ ولري او موږ تاسو د ډاکټر د شو فکر وکړو چې دا مشکل یا د میډي ده یا د سګو ده یا رواني منشأ لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په اغه صورت کې به هر لحظه د دې خطر شته چې دا شخص خپل ژوند او حيات له سوال کې خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومه کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي ډاکټر نور ان شاء الله دا ټول شیان باید په نظر کې ونیو
سلامات سي ډاکټر صاحب د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري یو څوک چې ډیر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښه سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازی چې وغه سره نفستنګي هم ورته پیدا کیږي دا وای قلبي تکلیف دی او کمغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلی شو څه وای زابل صاحب
نودین صاحب دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیات دي دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثر کولای شي کله چې یو څو پر رواني مشکلاتو باندې اخته سي نو پر رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیا وپورې دي کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي کله چې زه حرکت زیات سونو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار وريديږي نو الته د اکسیجن ریکوایرمنت او ضرورت هم زیاتېږي نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ودرې چې چیرته دوامدار څوک داسې مشکل ولري هغه هم یو ویلت یو کاز جوړېدل سي چې د زړه مشکلات رامنځته کی خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه نهسته چې د سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کی په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکی بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته کوم سایلی چې دی هغه په خښکل سره نه انتقالیږي د سایلو په انتقال کې تقاطر هم زکیږي هغه کاملا جدا مسله ده دا چې زموږ استادو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای دا یو رواني ناروغي ده پیریان او مرګیان نشته نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په خښکل سره صورت نه نیسي نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاس ورکوي مریض خپل شعور د لاس ورکوي مریض بیوش کیږي مریض کوما ته ځي د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سم چول هغه څه ده او دغه اپیلپسي دغه شای د زړه سره کوم رابطه نه لري
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیانه وای د خزو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونه کیږي وینې لاس ورکوي دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزې جوړولې سي قلب لپاره
بېلکل جوړول شي د زړه د امراضو یو اساسي علاج چې د کم خونی ده لودین صاحب روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ځای کیږي او له بدن څخه خارجيږي دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري خو کچیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي اول کله چې دغه د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت زیات شي په کوم وخت د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته د دې خور یا د مور بدن ته د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي او هغه غذاګان چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې د موږ تاسو دغه د بدن ریکوایرمنت په دی وخت پراکي یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي تر 1 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نشي ورکولای نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شدي ورکوي یا دغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي نو په دغه درې وړ حالاتو کې هغه وسپنه چې په تبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده دا باید دوی دوامدار استفاده کړي که دوامدار استفاده نه کړي دوی کم خونی ته ځي کله چې کم خونی ته لاړ نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې د زړه د حملې یو تعریف ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي د زړه حمله وای کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي اکسیجن چې کم شو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي
څه وکړي یو سالم او خوندی زړه ولرو ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واشو اول کچیرته یو څوک سیګریټ څکي دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره که سیګریټ وي که چلمي هر چي سموکینګ نه باید داډه وي چې دوام کچیرته یو څوک چاق وي
چاقی په خپل په تبابت کې د مرز انوال لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. کچیر ته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي. کچیر ته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیر ته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګ په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نشي باید 15 دقیقې نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګ هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په تبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلای شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلای شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي ویلري نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د ژوند په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغوړي کونه غوړي د ټول ستونزو مشکلاتو سره د ژوند امراض سره مخامخ کېدلای شي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغي یادونه وکړه. کوم ډول ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي؟ په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدل شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژن کړي. د زړه د رګونو امراض چې د په تبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال دا، اوورټیک وال دا، ټریکر سپیډ دا، پالمونال وال دا، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت وو والو ته ډیر خطرناک او ژوند کیدي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه؟ ځکه کله ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري، دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي. نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
لودین صاحب، د تری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل صورت نشي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدرې د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول کچیر ته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شروعونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دی چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کومځه کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات بند وي یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعه سره دارګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ بند وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند راکې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د ډرګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه دی زړه ته د زړه حجرات او انسجام کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکی بیرته ایروافه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم هغه حالات چې مثلا چې هغه په سټنټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لګتا شو ویل ک څوک شکر ولري، نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود
تر څو چې ټول شان باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شان باید په نارمل اندازې کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدل شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ تر ګرځېدل شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com